دا مشال ریډیو دا محل په خبر کې دا ماسپخین یو بجدا دا مشال ریډیو په دې خبرونه کې موضوع ګل آیاز او ونی ساجمل هر کله کو په روانه غړي کې دا پاکستان خبر په کوم ډول قبالي اسمو پاړه رپورټونو شننو او تبصرو ترڅنګ ونی خبرونه دا مشال راډیوي مجله هم دا خبرو په لومړي د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه له ونی ساجمل
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی په کوټه کې شیا هزارګانو خپل احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی دی. په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې نور 250 کسان مړه شوي دي او سعودي عرب او دغې عربي اتحادیان لکتر سره اړیکې په مکمله توګه په بحالولو سلا شوي دي. د خبرونو تفصیل په کوټه کې د شیا هزارګانو احتجاجي ناسته نن په څلورم ورځ هم دوام لري. دوی د احتجاج په ځای کې مړی خودي دي او وایي تر هغې به نه خښوي چې حکومت ورسره د مکمل امنیت وعده نه وي کړې. دا لس تنه شیا هزارګان کان کیندونکي د جنوري د دویمې او درېمې ترمنځ د شپې مهال د بلوچستان په مجسمه کې وسلوالو په ډزو وشړي وو. داعش د بریدي ذمواري منلې ده. د بلوچستان صوبایي وزیرانو د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد د احتجاج کوونکو ته د امنیت د ډاډ ورکړ ولو ترڅنګ له دوی د احتجاجي پرلت ختمولو غوښتنې کړې. خو احتجاج کوونکي وایي چې تر څو وزیر اعظم عمران خان نوی ورغلی او دوی ته یې د امنیت ډاډ نوی ورکړی دوی به تر هغه د احتجاج جاری ساتي. بلخو د بلوچستان تاجرانو د دې پیښې پر ضد د جنوري په ومه د کوټې په شمول د صوبې په ټولو لویو ښارونو کې د کار بندیز اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د پاکستان سپریم کورټ د امر او لارښوونو سره سم به په کرک کې د هندوانو وران کړل شوی زیارت بیا رغوي. د مذهبي لګکیو لپاره د دې صوبې د وزیر اعلی سلاکار وزیرزاده کیلاش پرون په دې حکله مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت لا لوړان دی د دې زیارت د بیا جوړولو اعلان کړی دی. نوموړي د همدار از ویل چې حکومت د ټولو لګکیو د عبادت ځایونو خوندیتوب ته ژمن دی. دا لاغ وروسته ده چې پرون د سپریم کورټ درې کسیزه جرګې په کرک د هندوانو دوران کړل شوی زیارت په اړه اورېدنه وکړه. د دې پیښې په اړه د پاکستان سپریم کورټ از خود نوټس اغستی چې لا یې هم اورېدنې دوام لري. په پاکستان کې په تیرو 40 ساعتونو کې د کورونا له وجې نور 250 کسان مړه شوي چې ورسره په دې هیواد کې له یادې ناروغۍ د مړو شوو کسانو ټوله شمېره 1,04,16 ته ورسېده. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویبپاڼې تر مخه په تیر شواروز کې نور 2,13 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي چې ورسره په پاکستان کې د کورونا کیسونو ټول شمېر 4,92,594 ته ورسېد. خو 4,93,393 بیرته رغیدلی هم دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر پرون په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یوناما له مشرې ډیبرا لاین سره د ملاقات پر مهال په دې هیواد کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو اعلامیه کې ویل اتمر له ډیبرا لاین سره په کتنه کې په افغانستان کې په اړخیز اوربند ټینګار وکړ. یوناما په خپل ټویټر لیکلي چې میرمن لاین د سولې له بهیره د نړیوالې ټولنې په په ملاتړ خپلولو له اتمر سره بحث وکړ چې په طالبانو د اوربند د منلو لپاره فشار راولي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده نن په دوحا کې د افغان حکومت د وفد او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو پیل شي چې پکې حکومتي وفد وایي د دوی تر ټولو اولنۍ ترجیح اوربند وي. سعودي عرب او عربي اتحادیانې سلا شوي چې له قطر سره خپلې اړیکې په مکمله توګه بحال کړي. له دې سره به د دې دریو کلونو راهیسې روانه هغه سفارتي کشاله ختمه شي چې په منځني ختیځ کې سخت ویش رامنځته کړی وو. د قطر واکمن امیر شیخ تمیم بن حماد ال ثانی پرون د سعودي عرب العلا دوله ښار ته په رسېدو د دا هیواد ولی عهد محمد بن سلمان ورته هرکلی وکړ. اسانی دغلته د خلیج د همکاري شورا یا جی سی سی په سرمشریزه کې د ګډون لپاره ورغلی و. سعودي عرب د نورو څلور عربي هیوادونو په مشرتابه د 2000 کال په جون کې له قطر سره اړیکې غوسې کړې. د خبرونو پای
خبرونه به د مشال اړینه واوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. کله موږ اوس کله په خبرونو کې هم واوریدل د بلوچستان په مچسیمه کې د کویلې د لس کان کیندونکو د وژنې پر ضد په کوټه کې د هزارګانو احتجاجي پرلت نن په څلورم ورځ هم روان دي. دوی خپل مړی هم دغلته ایښی دی او وایي تر هغې به نه خوځي چې تر څو حکومت ورته د ټینګ امنیت ډاډ نه وي ورکړي. تېره ورځ د بلوچستان صوبایي وزیرانو له دوی احتجاج ختمولو غوښتنه وکړه، خو د پرلتوالو بیا وویل چې دا خبره رد کړه، ویل تر څو وزیر اعظم عمران خان نه وي ورغلی هغوی به خپل احتجاج جاری ساتي. تفصیل د ایوب ترین په دې رپورټ کې ورو.
د بلوچستان په مچ سیمه کې د جنوري په دویمه او دریمه شپه د لس کان کیندونکو د وژنې په ضد د کوټې د هزاره قبیلې له لوري پرلت نن څلورمه ورځ هم د کوټ پر غربي بای پاس باندې روان دي. د پرلت د ختمولو لپاره تیر مازدیګر د صوبایي حکومت لخوا یو ځل بیا د خزانې صوبایي وزیر ظهور بلیدی او د کورنۍ چارو وزیر میرزا لانګو او سلیم کوسو د پرلت وزیر ته ورغلي او هلته د پرلت د برخوالو څخه غوښتنه وکړه که دوی پرلت نه ختموي نو خپل مړي د وخاور وسپاري. لکن د پرلت برخوالو په جواب کې وویل چې تر څو وزیر اعظم عمران خان دلته نه وي راغلی تر هغه وخته پورې به دوی نه یوازې دلته خپل پرلت ته دوام ورکړي بلکې مړي به هم وخاورو ته نه سپاري. پر دې مهال د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ظهور بلیدی د پرلت و برخوال ته وویل چې ترګر یوازې د هزارګانو نه بلکې زموږ د ټولو دشمنان دي. د بلوچستان د خزانې صوبایي وزیر میر ظهور بلیدی وایي چې دا ظلم یوازې ستاسو سره نه بلکې زموږ د ټولو سره سوی دی. دا ټول د انسانیت دښمنان دي چې په ناترسي یې بې ګناه مزدوران وژلي دي. خو د صوبایي حکومت لخوا زه تسلي درکوم چې په صوبه کې به د امنیت د ټینګولو لپاره حکومت ټوله ګامونه پورته کوي او د برید کوونکو د نیولو لپاره به هر ډول هڅې وکړي، ځکه چې حکومت اوس ترګر ختم کړي دي او لږ باقیات یې پاتې دي. هغه نه غواړي چې په صوبې کې امنیت وي او خلک د ترقۍ په لور روان سي. خود مشال ریډیو سره په خبرو کې د پرلت ځینو برخوالو وویل چې د تیرو شلو کلو راهیسې د هزاره قبیلې خلک په ادفي وژنو او بمي چاودنو کې وژل کیږي، لکن تر ننه پورې په دغه پیښې کې تورن کسان نه دي نیول شوي.
زما نوم عبدالعزیز دی. د نظر څنګه ختم وکړم لالا؟ یو څوک دلته نه راځي، زما نه وزیر اعلی نه راځي، نه ګورنر صاحب راځي، نه صدر پاکستان راځي، نه وزیر اعظم پاکستان راځي. څوک راځي دلته؟ یو ورځ نهسته دا کار وسې، دوه ورځ نهسته دا کار وسې، درې کال نهسته دا کار وسې. زه په خپل نه شی لرم، نه سایکل لرم، نه موټر سایکل لرم. زما کور د لید بازار نه سمې تلې سه، ما ته نه پریږدي. نو څنګه دی ولار سم
سلیمان دا چې دې صاحب درې ورځ دلته د خلک د سیاستري د پښنیانې ګرد دلته په خاوري کې ناشته هیڅ نه غواړي. دې نه پیسې غواړي، نه حکومت غواړي، نه تزات غواړي، نه دښمنی غواړي، نه فتنه غواړي، هیڅ نه غواړي. اوس از مشل شل کسان 50 کسان په هر ورځ کې شي د کېږي بی ګناه مشخص د خپل وایي چې بی ګناه دی، مطلب د دې قاتل نه پیدا کېش. دا څنګه پسکان
دی حسین د وزیر اعظم خاص کر آرمی چیف څخه د یزمز مطالبه دي د روز روشن څخه زموږ د پاره دی اشتیا غو کی کس دی سي کس دی په هر قدم باندې په فوج په خپل علم جی څخه په خپل جتریانو سره ویلار دي په دې لس قدم باندې بیا هم مشت تحفظ نشته.
بل لور ته د پرلت له عمله نه هواز د کوټ څخه د باندې او راتلونکي لوی ترانسپورت تر اغیز لاندې راغلي دي، بلکې د کوټ شار ترافیکي ستونزې هم زیات شوې دي. دلته د خبره د یادونه ورده چې د جنوري په دویم او دریمه شپه د ناڅرګندو وسلوالو کسانو له لوري د بلوچستان په مچ سیمه کې د کوټې د هزاره قبیلې سره تړاو لرونکي د کویلې لس کان کیندونکي په ناترسه ډول وژل شوي او وروسته وسلوال په تېښته کې بریالي شوي وو. که څه هم وروسته سنی توندلارۍ ډلې داعش د دغه پیښې ذمواري په غاړه اخیستې ده، خو تر اوسه د پیښې په تور کې څوک نه دی نیول شوی. د مچ د پیښې په ضد د بلوچستان د تجارو لخوا د جنوري په 10 نیټه په کوټه او د صوبې په نورو غټو ښارو کې کاربندیز اعلان شوی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزی خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شن
مشال ریڈیو تا سی غوگی کدرمو کنن دا اعتزاز سن اووم تلین دی دا هنگو دا ابراهیم زو اعتزاز سن دا جنوری دا 2014 کال دا جنوری پر شپږمه د خپل سکول بهر د یو ځانمرګ برید هڅه شنډه کړې وه. په هغه برید کې هغه وړل شوی وو. اعتزاز پلار وایي زوی یې له زړه نه نه وځي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو چې د اعتزاز حسن د پلار په غږ پیلېږي.
دا د ما بچی نه بلکې دا د قوم بچی او دی باندې ټول قوم فخر کوي.
دا د اعتزاز حسن پلار مجاهد علي بنگش غږ دی. د هنګو د ابراهیم زو اعتزاز حسن د 2014 کال د جنوري پر شپږمه د خپل سکول بهر د یو ځانمرګي برید هڅه شنډه کړې وه. په هغه برید کې د ومر خو سلګونه ماشومان یې بچ کړل. د حسن ضرورتیا نه یوازې په قامی بلکې په نړیواله کچه هم سایل کیږي. په هغه کې ګڼو نړیوالو او قامی رسنیو حسن ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کولو لپاره مقالې خبرې کړې وي. د اعتزاز پلار وای زوی له زړه نه نوزي.
دا شپې کاله وکاله مطلب دی ډېر په دغه سره یعنی هر وخت د بچی فکر کنه دغه شهادت په خپل ځای خو لکه بچی دغه کور نه دغه شي هم یو چې مرغۍ ته کور نه وځي نو بیا ژنې بچی ته داسې شهادت دا شپې کله مو ډېر په دغه تېر کړو کور کې هر وخت مطلب دی چې اعتزاز دماغ کې کمپیوټر کې او دماغ هر وخت اعتزاز سوچ او فکر.
حسن په 2014 کال د جنوري په میاشت کې د نهم ټولګي زده کوونکی و. هغه په ملګرو کې مشهور و ځکه چې ډیر قوي و. د اعتزاز یو ملګری اصغر حسین بنگشوای د هغه تشه تر اوسه پورې محسوسوي.
دا لږ باډي کې د سي لږ غاټ هم سر نو دا به مو سر سکل کورنر وته یا د سي څو ټلیفون یا کال مو ته وایي سر یې اړیا واخه پات و سم ملو شي نو بډي زیات څنګه و سر نو هغه بډي زیات دی مونږ نه بتانګي دو هغه بیا مو باندې دا کې دوه مسبه نه خاطو
د ابراهیم زو سرکاری سکول نوم د اعتزاز احسن شهید په نامه نومول شوی. د سکول مرستیال پرنسپل تایر شاه مشال لوتوی چې اعتزاز قربانی ټول انسانیت لپاره و. د ویل لډیرو لرو سیمو څخه خلک دې سکول ته ورزي چې عقیدت پیرزونې وړاندې کړي.
الکان تکلن دې سکول ته راسي هغه الکان خاص کر څنګه دې سکول سره شناسانه هلي لري لکونه راسي نو کای ځان یو ډیر فخر سره دې سکول ته چیرې او ډیر جذبې سره دې سکول ته چې دا هغه سکول چې دلته کې یو مثال جوړ شوی دی او دلته کې قرباني شوی دی او دا هغه سکول چې دې یو ټول پر یو ماډل دی کین کوم کین نو ورګه دې سکول ته راسي هغه ډیر فخر سره ډیر جذبې سره او ډیر توقع سره اور ساتھ ساتھ زے سره ورکو پرنا بلکہ مدر لوی لو کسان کتلی سره د سکول تر صرف دپ تر زی تر د سکول موګوز د څنګه سکول دی او څنګه لکان دی د دس جذبه سره یو کار کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت په 2014 کال کې اعلان وکړ چې دوه ډیگری کالجونه به جوړوي. د هنګو او کوهات ترمن سړک باندې اعتزاز احسان په نوم کوي او هغه سکول ته به امنیت ورکوي چې احسان لزان مرګ بریدګره ژغورلی وو. حکومت په هغه وخت کې د احسان کورنۍ ته 50 لک روپۍ د مرستې په توګه هم ورکړي وي. په هغه وخت کې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین حسن ته د ضرورتیا ملي ماډال ستاره جرأت هم ورکړی وو. خو د حسن پلار مجاهد بنگش وای حکومتي ژمنې تر کاغذونو پورې پاتې دي.
هیرو نه خدا مطلب نه دی کنه هیرو خو ټیک دی پاکستان بچی او د قوم بچی او نو ما د پر اوسه پورې مثال نه بچیو تعلیم نه د ما علاج نه مثال بجلی بیل مثال ګیس بیل یا انټرنیټ بیل یا داسې دغه ماته نه راکړي چې مثال زه په دې باندې فخر وکړم چې حکومت ما ته مسره څه امداد څه کومک کړی دی کنه نو جی مو ډېر داسې د حکومت نه ډېر نو امید خوند یو.
مجاهد علی بنگش زیاته کړه چې باید حکومت یې زوی نازولې وي او د هغه بهادرۍ ته یې عقیدت وړاندې کړی وي. خو د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر شوکت یوسفزی چې په هغه وخت کې د اطلاعاتو وزیر وو مشال اړتیا ویل چې د اعتزاز کورنۍ ټولې غوښتنې جایز دي او اعلی وزیر سره په ملاقات کې به دا خبره راپورته کوي.
د دې خلکو قربانې د دې خلکو دغه چې بالکل هغه موږ هغه قدر په نگاه سره ګورو. اوس مسله دا ده چې روزې پکې ډېرې وشوې زمخ کې اطلاعاتو وزیر هم په هغه وخت کې او د هغې نه پس بیا زه لاړم نو سګم چې دا کم ځای کې دا مسله نښتې ده هغه وخت سره چې حکومت کم وعدې کړې وي دغه کړې وي نو هغې کې څه مشکلات وي یا څه مسله وي نو انشاءالله زه په ځان پوه کړم هغې سره د هغې خاندان سره د هغې فیملي سره چې څونه هم حل کېدی شي انشاءالله کوم ځکه دا زموږ فخر دی. دا خلک داسې څه خبره به نه وي چې ګنې حکومت هغه نظر انداز کول غواړي یا څه خو مې بي چې
شوکت یوسفزی زیاته کړه چې ټولو شهیدانو ته د قدر په سترګه ګوري. د احسان پلار مجاهد له حکومت غواړي چې د زوی بهادری ته درناوی ورکړي او خپل اتلان په سم ډول ونازوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال لوی تاسو یې وګورئ کوم پرون سپریم کورٹ په کار کې د هندوانو د زیارت ورانولو د پیخي اسخوت نوټس اوریدنه وکړه.
دا اوریدنی روستو د اقلیتونو لپاره د خبر پختونخوا د وزیر اعلی سرکار وزیر زاده کیلا شویل چې د سپریم کورت د امر او لارښوونو سره سم به د غزیارت بیا رغول کیږي او دا چې حکومت به د اقلیتونو د عبادت ځایونو تحفظ یقیني کوي. د کارک په ټیری سیمه کې د هندوانو د زیارت ورانولو پیښه د دسمبر پر دیشتمه شوې وه. پولیسو په دې لړ کې ګڼ کسان هم نیولي وو. تفصیل د غلام غوس پر رپورټ کې وو.
سپریم کورٹ کی د جنوری په 15 نیټه د هندوانو د زیارت د ورانولو د اسخود نوټس د سماعت وروسته د اقلیتونو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار وزیر زاده کیلاش مشال ریډیو ته وویل چې د وړاندې نه د پختونخوا حکومت د دغه زیارت د بیا جوړولو امر ورکړی وو او حکومت به د ستر عدالت په هدایاتو او لارښوونو نور هم عمل کوي او د اقلیتونو د عبادت ځایونو حفاظت به یقیني کوي.
مسلسل د حکومت خلکو سره رابطه کیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ تا چیئرمین تا سپریم کورٹ آرڈر ورکړی دی چې دو هفته دن دا به تاسو کار شروع کوي. نو زموږ وزیر اعلی صاحب کو مخکې نه اناؤنس کړو چې دی کې څومره خرچه راځي څومره کاسټ راځي هغه به موږ جوړو. نو ان شاء الله به دا بیا به آباد شي.
تیر ورځ د سپریم کورټ درې کسیزی جرګګۍ ته په کرک کې د زیارت د ورانولو او سوځولو په پیښه کې د پښتونخوا د پولیسو مشر ثناء الله عباسی د سوبې چیف سیکرټری ډاکټر کاظم نیاز د اقلیتونو د یو کسیز کمیشن مشر شعیب سډل او د پښتونخوا سرکاري وکیلان وړاندې شو او د عدالت مشر قاضي گلزار احمد د زیارت د ورانولو د پیخي په مخنیوي کې د پولیسو په غفلت نیوکه وکړي. خو د صوبې د پولیسو مشر ثناء الله عباسی عدالت ته وویل چې د پولیسو په غفلت هغه هم خپېمانه دي او د دوو پولیس افسرانو په ګډون یې 29 د کرک پولیس اهلکار معطل کړی دي او په دغه پیخه کې ککړ د سلونه زیات کسان نیول شوی هم دي. خو په درې کسیزه بینچ کې شاملو قاضیانو وویل چې د دې پیښې سره د هیواد بدنامي شوې ده او د خلکو راپارولو لپاره د ککړ ملا په شمول دي د ککړو کسانو نه تاوان هم وصول کړی شي. په عدالت کې د هندوستان د تقسیم په وخت د سیکانو او هندوانو نه د پاتې شوي جایدادونو او عبادت ځایونو لپاره د جوړی شوی ادارې په اړه هم بحث وشو او د پاکستان د هندوانو د کونسل مشر او د قومي اسمبلی اقلیتي غړی ډاکټر رمیش کومار هم په دغه محل موجود وو او هغه مشال ریډیو ته وویل چې د متروک شوی جایدادونو د ادارې مشري داوی د ټولنې سره په کار ده. د سپریم کورټ پیښه به موږ ته قبول وي خو د پاتیشوی جایدادونو په اداره کې دا زیاتې دي چې د هندوانو د پاتیشوی جایداد د ادارې مشري څوک مسلمان کوي. نو دا د عین خلاف خبره ده او یو هندو د دې ادارې مشر پکار دی.
پنچار جگہ کوئی مسلم بنا ہوا ہے یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. یہ چیز ہے چیئرمن نہیں ہندو لگنا چاہیے.
د اقلیتونو د حقونو یو فعال رادیش سنگ وایي حکومت دی د اقلیتونو په اړه د منی او ورورولۍ د ماحول جوړولو لپاره ګامونه پورته کړي.
د نفرت ماحول چې کوم جوړ دی هغه نفرت ماحول ختمول پکار دی. هغه چې کوم لیټریچر دی حکومت په دا نن جوړ کی کروڑوں روپے وہ لگے. خو خبر دادا انوان یا سکان یا کرسچن یا ایون کے مسلم بھی نو اگے عبادت کئی نو اگے تا پولیس والا پسر الاڑی ولے خلقو کے دورا ولے یو بل سر نفرت تے.
په کرک کې د هندوانو د زوړ زیارت د دسمبر په 13 نیټه د یو مولا لخوا د راپارېدلې خلکو لخوا سوځولې شوی وو. د اقلیتونو د حقونو فعال هارون سربدیال وایي دا په پښتونخوا کې د هغوی د یو صوفي بزرګ مزار وو او د هغوی د ټولنې لپاره د زیارت کولو یو مهم ځای دی.
دا هندو تاریخ کې دا ډېر زیات اهمیت لري او دا یو ډېر خاص اهمیت لرونکی مذهبي شخصیت وو. خو افسوس کوو چې په 30 دسمبر باندې چې دی یو مذهبي د ډلې د وجه نه د دې منهدم شو اوسوځل شو او یو مذهبي د مقاماتو یو ډېر غټ توهین شو چې په هغه کې د پاکستان او د خیبر پختونخوا ډېر زیات بدنامي شو. هغه نه علاوه خو یو تاریخ لگ بھگ 5500 سال عمدہ بھائی چې د سپریم کورٹ ان ٹائم چې پدې کې چې د مداخلت ته دغه د وجه نه چې د هندو کمیونټي پاکستان او پاکستان نه بهر دغه چې غم غوسه وا هغه کې ډیر زیات فرق راغلی دی.
په سپریم کورټ کې د کرک د دې زیارت په اړه د اسخود نوټس سماعت لا هم مکمل شوی نه دی او عدالت چارواکو ته په را روانو 15 ورځو کې په پاکستان کې د پالو او غیر پالو مندرونو او ګوردوارو په اړه د تفصیل راغونډولو امر هم ورکړی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
مشال د تاسې غوږی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د صوبې د انصاف د ډاکټرانو د تنظیم سره په یو غونډه کې د کورونا وبا له وجې د مړو شو صحت کارکونکو له کورنۍ سره د مالی مرستو د یو پیکیج منظوري ورکړې ده، خو بلخوا د صوبې ډاکټرانو د دغه پیکیج هرکلی کړی، خو دا هم وایي چې باید حکومت په روغتونونو کې د ډاکټرانو او د صحت کارکونکو لپاره د کورونا وایرس مخنیوي حفاظتي کیټس او نور سامانونه ورکولو ته هم پاملرنه وکړي. تفصیل د فرخنده صد په رپورټ کې ورو
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د جنوري په 14مه په پیښور کې له ډاکټرانو سره په وغونډه کې د هغو ډاکټرانو نرسانو د صحت نوري عملی لپاره د مالی مرستو پر یو پیکیج کار پیل کړی چې د کورونا وبا له وجې مړ شوې دي. په دغه غونډه کې د واکمن تحریک انصاف پاکستان ګوند صوبایي سملې غړي ډاکټر سمیرا شمس هم موجوده وه. د جنوري پر 15مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې سمیرا شمس وویل حکومت په لومړي پړاو کې د 1400 ډاکټرانو د کورونا لپاره د 1,200,000,000 روپو منظوري ورکړی دا چې پکې به د هر ډاکټر کورنۍ ته 80,00,000 روپۍ ورکول کیږي. دا مالی مرستې به د هغو ډاکټرانو کورنۍ ته ورکول کیږي چې د کار په دوران ورته کورونا وایرس لګیدلی وو او وروسته د دغه ناروغۍ له وجې وفات شول. سمیرا شمس د ډاکټرانو د شهدا پیکیج په اړه وایي
د نوې ټایم هغه چیک تیار شوی دی، فاینانس نمبر یې شو سیم هاوس ته په خپل د هاند ورکې چیک ټول شهدا ته شهدا والے فیملی ته نو بتا هوا یې ما چې میلیون نه کو بلین هم موږ ورکو غری کوري موږ غو تنه شو کول.
د صوبې د ځوانو ډاکټرانو د سازمان ینګ ډاکټرز اسوسییشن تر مخه تر اوسه په صوبې کې 1,000 ډاکټران د کورونا ناروغي له وجې مړ شوی دي. په دغو کې زیاتره شمیره د پیښور پر روغتونونو کې د کارکون کو ډاکټرانو ده. له دې سره سره په صوبه کې 4 نرسان هم د کورونا ناروغي لګیدلو وروسته وفات شوي. د ینګ ډاکټرز اسوسییشن مشر ډاکټر رضوان کندی د جنوري پر 15مه مشال ریډیو ته ویل باید حکومت هغه ټولو ډاکټرانو او د صحت کارکونکو له کورونا سره مالی مرستې وکړي چې د کورونا وبا له وجې مړ شوي دي.
دا زمونږ په صوبې کې تقریبا 41 ډاکټران شهیدان شوي دي او دې چې کله سٹارټ کې زمونږ پروفیسر ډاکټر جاوید صاحب احتباد میډیکل کمپلیکس کې شهید شوی، په هغه ټیم باندې حکومت د شهدا پیکیج وعده کړی و. اوس پورې هغه شهدا پیکیج ریټن کې سم نه دی راغلی او اوس پورې زمونږ د شهید ډاکټرانو ته پیکیج نه دی ملاو شوی. 41 ډاکټران چې کوم یاد ما یاد په د ټول صوبې زمونږ د خیبر پختونخوا ډیټا دی، د دې کې د پیښور هم شته، د دې کې تصدی هم دی، د دې کې مردان هم دی، خو زیات تر چې کوم دی هغه دی پیښور.
ډاکټر رضوان کونډه دا هم وایي په خیبر پختونخوا کې تر اوسه سباندې 1,160 ډاکټرانو او 1,400 نرسانو ته کورونا ناروغي لګیدلې ده. په صوبه کې د میډیکل کالجونو 12 زده کوونکي هم د کورونا ناروغي له وجې وفات شوي دي چې د طب زده کړې کولې. د سوات د سیدو شریف د سرکاري روغتون ویان ډاکټر محمد خان د جنوري پر 15مه مشال ریډیو ته وویل دوی د حکومت دغه ګام ستاینه کوي، خو باید د ډاکټرانو په شهدا پیکیج کې د صحت هغه ټول کارکونکي هم شامل کړی شي چې د صوبې په ټولو روغتونونو کې د خپل کار په دوران د کورونا ناروغي تر لګیدلو وروسته ژوند بایللی. بلخوا د ځوانو ډاکټرانو د سازمان تر مخه په سرکاري روغتونونو کې لا هم د ډاکټرانو نرسانو د صحت نورې عملی لپاره د حفاظتي کیټس او د نورو ضروري شیانو کمی دی. د دوی تر مخه ډیرو ډاکټرانو په خپل خرچه ځانونو لا په روغتونونو کې د کار کولو حفاظتي جامې او نور اړوند شیان اخیستلی دي او باید حکومت د صوبې د صحت کارکوونکو دغه مسلې ته هم پام وکړي. خو ډاکټر سبیرا شمس مشال ریډیو ته ویل حکومت یې کوشش کوي چې په روغتونونو کې د کورونا وایرس نه د مخنیوي لپاره د ډاکټرانو په شمول ټولو صحت کارکوونکو ته حفاظتي کیټس او نور ضروري سامانونه برابر کړي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو تاسو غوږی قدرمن اوردونکو، په پاکستانی رسنیو کې داسې راپورونه خبره شول چې واقعي د هیواد نور برخو په پرتله په خبر پښتونخوا کې د کورونا وایرس لپاره د کیدونکو معایناتو د مثبتېدو اشاره سیوا ده. خو په دې صوبه کې د کووید 19 ناروغۍ په اړه د معلوماتو خپرولو د دفتر مشر د اندېښنې بې ځایه بولي او وایي چې دوی د ورځې د شاوخوا 2000 ټیسټونو کولو ظرفیت لري او د مثبتېدو اشاره یې دا مهال 0.5% ده. د پېښور تر ټولو لوی روغتون ال ار اچ ویان بیا وایي له دوی سره دا وخت د کورونا تر اصلو کم ناروغان بستر دي او د هغوی د درملنې چارې خې روانې دي. خو د پېښور ځینې اوسیدونکي اندېښمن دي چې خلک له کورونا وایرس د حفاظت لارښوونې نه عملي کوي او خای په کورونا وبا زر قابو ونه موندل شي. تفصیل د هارون بچا پر رپورت کې ورو.
د پاکستان په مرکزی حکومت کې د کورونا وایرس وبا د کنټرول ادارې تازه شمیرې ښیي چې په دې هیواد کې د کورونا معایناتو د مثبتېدو شرحه 6.28% ته رسیدلې. د دې ادارې د معلوماتو تر مخه د کورونا وایرس هغه ناروغان چې د پېښور په هسپتالونو کې وینټیلیټر ماشینونه ورته لګول شوي، فیصدي د ګل پر ورځ 15 ریکارډ شوي. دا په داسې حال کې دا چې تیرو شاوخوا درو اونیو راهیسې په پاکستاني مطبوعاتو کې رپورټونه خپاره شوي چې ګواکې په خیبر پښتونخوا کې د یو چا په کورونا وایرس تخته کېدو لپاره د کېدونکو معایناتو د مثبتېدو شرحه د هیواد د نورو صوبو هغې پرتله سیوا ده. خو په خیبر پښتونخوا کې د کووید 19 ناروغۍ په اړه د معلوماتو خپرولو د دفتر مشر ډاکټر اکرام الله د جنوري پر 15 مشال ریډیو ته وویل چې حالت تر هغې ډېر ښه دی چې په رسنیو کې خول کیږي. د نوموړي په خبره د ټیسټونو د نتیجو انحصار تر ډېره د هغو لپاره د اخیستل شوو نمونو پر شمیر وي. که د کمو نمونو یا سیمپلو ډېری نتیجې مثبتې وخیژي نو په ټوله کې د مثبتېدو شرحه زیاته حساب شي.
چې ریزلټ راشي نو پوزېټیو دی اول چڑاو کی پوزېټیو چڑاول په دی باندې ډېر ضروري وي چې دا پوزېټیو کیس چې ګیر چاپیره سمرا رونه خویندې مور پلار رشتہ دار کم کلوز دفتر کسان د سکول کسان دا غي سیمپلینګ کول نو هغه لک مخکې لا شي نو اوس ټیسټون نمبر کو کمی او پوزېټیویټی زیات راشي نو څه کوي سور از مخکې د اټباد پوزېټیویټی 40% وا هغه چې کله بیا موږ خپل ډیټا دوباره چیک کا هو 21% راتلا. اوس په دې ټیم کې زموږ د خیبر پښتونخوا چې کوم اوسط پوزېټیویټی دا هغه 7.5 ده. دا پوزېټیویټیز بدلیږي را بدلیږي او هغه په سیمپل باندې ډیپند کوي. بعضې ټیم سیمپل کمپنی اخیستلې شي وي نو بیا په کوم کې چې پوزېټیو راشي او حساب یې تاسو خپل انالیسز وکړي نو پوزېټیویټی ریټ لږ زیات راځي.
ډاکټر اکرام الله زیاتوی د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې د صوبې د ټولو سیمو په لویو هسپتالونو کې د ولس لپاره د کورونا وایرس ټیسټونو اسانتیاوې برابرې کړې دي. د ده په خبره کې یو څوک د کورونا ناروغۍ علامات چې ټوخی، زکام، بدن درد او یا هم تبه ده ولري نو کولی شي د دوی یوې ځانګړې شمیرې ته زنګ ووهي او کورونا معاینات کوونکي سرکاري ډله خپل کور ته وغواړي.
دې ټایم کې سرکار کې موږ سره یو لسلې باټرې دي. هر ریجن کې زموږ لیب شته. زموږ د اورزې کیپاسټي د ټیسټونو کولو شته تقریبا موږ وزر ټیسټونو پروسس کولی شو. یو زموږ په صوبه کې سیستم روان دی د کال سینټر والا دی، هغه نمبر دی 1700. زمونږ د هیلث والا ټیم راشي اغین سیمپل والی او هغه لیبارټری تولی بیا هر هسپتال کې مونږ خپل یو سینټینل سایت هم جوړ کړی دی زمونږ انسټیټیوشنل سیمپلینګ کې نو مونږ په بینکونو کې دفترونو کې په نورو ځایونو کې او چې کله سکولونو کولو چې بیا موږ سکولونو کې سیمپلینګ کوو نو لکه زمونږ درې څلور سټریټجیز روان دي سیمپلینګ الحمدلله بالکل فری دی او ښه ډېر دی
د کووډ 19 ناروغۍ د کنټرول ملي اداروایي د ګل تر ورځې پورې د پېښور په سپټالونو کې د کورونا ناروغانو لپاره له مختص شوو بسترو 55% یې ډکې شوې وې. د پېښور د تر ټولو لوی روغتون ایل آر ایچ ویاند محمد عاصم د جنوري پر 15 مشال ډیو ته وویل دوی ته له ټولې صوبې کورونا ناروغان ورځي خو اوس هم خالي بسترې لري او دا چې د ناروغانو د درملنې چارې یې ښې روانې دي.
د ټولو نغد کرونا کمپلیکس مونږ دلته کې جوړ کړی دی. فی الحال خو پکې 230 بیډونه دي. په دې ټایم کې مونږ سره 3 مریضان داخل دي. په آی سی یو کې مونږ سره 8 مریضان داخل دي. د کرونا مریضانو کې پازیټیویټی ریټ کې بالکل اضافه لیدل شي. په ایل آر ایچ کې د ایڈمیشن هغه شانتي تیزی مونږ نه لیدلې لکه څومره چې مونږ اورو چې مریضان ډیر زیات دي. خو مونږ سره د پیشنټ هغه فلور داسې حتی نه راغلی چې مونږ ډیر زیات پریشان شو یا مونږ سره د بیډس کمی راشي. ته د ټولې صوبې نه مریضان دلته کې ریفر کیږي. د پېښور کسان پکې ډیر کم دي.
د ایل آر ایچ ویان محمد عاصم زیاته کړه دوی د صوبې له صحت محکمې سره په نږدې اړیکه کې دي او کارتیا و نو په دې هسپتال کې د کورونا ناروغانو د بسترو شمیر 500 ته لوړول شي. د پېښور ځینې اوسیدونکي بیا اندېښمن دي چې د خلکو نه احتیاط ښایي د کورونا وایرس وبا د خاتمې هڅو پر وړاندې لوی خنډ ثابت شي. د محمد ندیم په نوم د پېښور یو اوسیدونکي په تیره د دې ښار په چټک بس سرویس یا بی آر ټی کې د خلکو غنې غونې ته پریشان دي.
اوسه پوره د خلکو مایند سیټ جوړی نه دي. خلک یریدل چیرې اسپیټال ته نه ځو غنی مونږ به ایڈمټ کیو بیا مونږ پدې کې واچی بازار ته لاړ شي ماسک نشته دی فاصله نشته خپلو کې بلکې بی آر ټی تاسو چرته وکړه نو بی ایکسپریس لاین شروع کړی چې یو بل سره سړی پدې کو ورخیږي نو هغه کو تاسو کو چې تاسو به دا کم ځای سو پی فالو کیږي دا خو د دې د وجه خو ډیر زیات خوريږي لګي بازارونه او د دې کې ټولما روټین لایف دی دفتر یې هغه ولا د اویر نشته نو غیبه
د خیبر پختونخوا په صحت محکمه کې د کووډ 19 ناروغۍ لپاره د ځانګړي شوي دفتر مشر ډاکټر اکرام الله زیاتوي تر هغې چې د کورونا وایرس واکسین پاکستان ته رسی خلک باید له دې وایرسه د حفاظت لارښوونې چې ماسک اچول لاسونه بیا بیا په صابون وینځل او ټولنیز واټن ساتل دي هرو مرو عملي کړي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ایل
آر ای ڈی آی او
مشال ریډیو تاسو یې غوږی دا سولې نړیواله جایزه ګټونکې ملالې سوزی وای د چې د امریکا کانګرس لخوا د هغې په نوم د قانوني مسودې منځوري خوشاله کړې ده چې له دې سره به د ګڼو نجونو مستقبل روښانه شي. د امریکا کانګرس ملالې سوزی سکالرشپ اکټ منظور کړی چې دا د پاکستانی ښځو لپاره د شته وظیفو شمیر زیاتوي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوال بانک د شمیرو تر مخه په پاکستان کې یوازې 9% جنکۍ لوړې زده کړو ته لاسرسی لري. تفصیل له عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې و.
د امریکا استازو جرګې د 2020 کال د مارچ په میاشت کې ملالۍ یوسفزی سکالرشپ اکټ منظور کړی و چې سینټ هم د جنوري په لومړۍ نیټه ومنلی. ملالۍ یوسفزی د جنوري په څلورمه نیټه مشال ریډیو ته په لیږل شوي غږیز پیغام کې وویل چې خوشاله ده چې د امریکا کانګرس د دې په نوم قانوني مسوده منظور کړې ده.
زه ډېر زیاته خوشاله یم چې کانګرس ملالۍ یوسفزی سکالرشپ اکټ منظور کړ او د دې اکټ په مدد سره به ډېر شي ماشومانو ته خاص طور پر جنکو ته چې کم قابلانی دی لایق کی دی او مخکې تلغواړي قماشي حالات خنه دی چاغوی ته مکمل اوی کی چاغوی خپل سټډیزو کی هایر سټډیزو کی او ان شاء الله خپل خوبونه به پوره کړي خپل د قوم خپل د سوسایټي خدمت وکړي غوی د دې په مدد سره زما امید دی چې د دې سر وړیر شو جنو کو مستقبل روښانه شي.
دا قانوني مسوده د امریکا پرمختیایي ادارې یو اس ایډ څخه غوښتنه کوي چې د پاکستان لپاره د لوړو زده کړو پروګرام لاندې د 2020 او 2022 کال په موده کې لښ تر لښ پنځوس فیصد سکالرشپ یا وظیفې د پاکستانی ښځو لپاره ځانګړې کړي. دا وظیفې به د لوړو زده کړو په برخه کې د قابلیت او ضرورت پر اساس ورکول کیږي. د تعلیم مبارز او د ملالی یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی وایي چې دا به د پاکستان د لیرې پرتو سیمو نجونو ته د لوړو زده کړو موقع برابر کړي.
د ورلد بینک د شمیرې مطابق پاکستان کې د هایر ایجوکیشن ریشو چې کوم دا شرحه ډېره کمه ده. صرف 9% طالب علمان چې کوم دي هغه بیا د بی اے او د ایم اے ایم ایس لپاره چې کوم دي هغه ځي مخه ته، نورې ټولې جنکې چې دي هغه پاتې شي. او په هغه کې یو غټه وجه دا هم ده چې یو خو مواقع کم وي د دغه جنکو لپاره، د رسم و رواج هغه قدغنونه هم وي، خو ډېرې جنکې چې هغه مونږ سره رابطه کوي د ټلیفون په لاره یا د سوشل میډیا په لاره باندې، او هغې غواړي چې هغې د بی اے وکړي، هغه د ماسټرټر وکړي، هغه د میډیکل وکړي، د هغې دا وس نه وي چې هغه خپل داخله فیس ورکړي یا خپل ټیوشن فیس ورکړي.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف په 2000 کال کې پاکستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې یاد کړی وو چې پکې 22.8 میلیونه ماشومان له سکولونو بهر دي. ملالی یوسفزی د 2000 کال د اکتوبر په میاشت کې په سوات کې هغه مهال وسلوالو طالبانو په سر کې په ډز وویشتله چې کله له سکوله کورته په ګاډي کې روانه وه. له دې وروسته هغه د علاج لپاره د برتانیې برمنګم ښار ته یوړل شو چې دا وخت هم هلته ژوند کوي. هغې ته د ماشومانو د حقونو لپاره په مبارزه کولو په 2014 کال کې د سولې نړیوال جایزه ورکړل شوه. دا د ملاله فند په نوم د ماشومانو د زده کړو او حقونو لپاره اداره چلوي. کله چې ولسمشر ټرمپ ملاله یوسفزی سکالرشپ اکټ باندې لاسلیک وکړي، نو دا به په رسمي توګه د قانون بڼه واخلي. په مسوده کې ویل شوي چې یو سیټ به هر کال امریکایي کانګرس ته معلومات ورکوي چې څومره سکالرشپونه یې ورکړل، څومره ښځو او څومره سړیو ته ورکړل شو، او په کومو مضمونونو کې ورکړل شوي دي.
دا مشال ریډیو دا.
کارمنګو د مشال اړې خبرونه ته تاسو غوږی لژمنې سره سم وزرته د مشال راډیوي مجله خبرونه در خبرو. د خبرونه تاسو لپاره هر ونی زموږ همکار نجيب امیر جوړوي. نو راځي چې د دې ونی د مشال راډیوي مجلې ته په ګډه سره غوږ شو.
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجلې ګلون اوریدونکو، د خبرونه مو د دوو ځوانانو ادبي او هنري پرمختګونو ته ځانګړې کړې ده. په دوی کې یو د خو ساجد بهار دی چې تازه تازه د سیوري ښکالو په نوم شعري ټولګه خپره شوې، او بل د وزیرستان نوی او ځوان هنرمند نجیب همدرد دی چې تازه یې څو سندرې خپرې کړې دي. د اورېدو لپاره د مشال راډیو تر څنګ اوسئ. ساجد بهار د سیوري ښکالو په نوم شعري ټولګه تازه تازه خبره کړه. هغه له تیرو 1514 کالونو شعرونه لیکي او د لوستونکو پام یې ځان ته اړولې دي. عموما شهرت ته رسېدو او نور وجوهاتو لپاره ځوانان ډیر صبر نه کوي او غواړي چې زر صاحب کتاب شاعر شي، خو بهار له هغو یارانو څخه نه دی. هغه کلونه کلونه انتظار وکړ او چې باور یې راغی چې شعر یې پوخ شوی، نو هله یې د صبر د خوږې میوې په شان خپل د شعر خواږه په کتابي بڼه پر لوستونکو پیرزو کړل. ما له نوموړي سره د هغه پر فن خبرې وکړې، او لومړی تپوس مې همدا ترې وکړ چې آیا رښتیا یې یوه نیمه لسیزه چاپ ته کتاب ځنډولی و؟ په داسې حال کې چې نن سبا خو چې خلک شعر ولیکي املا سمولو ته هم انتظار نه کوي، ډایرکټ په فیسبوک خبروي.
مننه امیر صاحب. هو دا رښتیا ده، زه له تیرې یوې نیمې لسیزې راهیسې شاعري کوم، هغه وخت چې لا د ښوونځي زده کوونکی وم. په لومړیو کې زما هم تلوسه وه چې شاعري مې باید چاپ کړم، خو کله چې ادبي بهیرونو ته لاړم، د کلاکتنې په غونډو کې مې ګډون وکړ، زه هغه وخت پوه شوم چې شاعري دومره اسانه هم نه ده لکه موږ چې کاغذونه پرې ډکوو. د همدې بهیرونو برکت و چې متوجه یې کړم، څو په دې برخه کې باید خورا زیاته مطالعه وکړم، ریاضت ته واړم او د شعر پر رموزو ځان پوه کړم. هماغسې مې وکړل چې ډیر وخت می شاعری وساته لکه چې تر یو حد قانیش په موجود دوستانو د بار بار ټینګار سره مخ شوم. بل اخره می پریکړه وکړه او د یوینی می لسیزه هغه شیرونه چې پر کانې و مومي مارل او د چاپ باندې می ورکړه.
سجد بهار سے پدی کتاب کې لوستون کې تاسو سړډول شاعری لولي، حماسي، عشقي، انقلابي ک نور موضوعات ما هم چیړلې دي.
ما زیاتره شاعری ژوند ته کړی دا امیر صاحب، که ژوند ته فکر وکړو د ټولو اړخونو ته پکې اړتیا لیدل کېږي. دې کتاب کې رومانی شاعری ډېره خبره شوې او ترڅنګ یې حماسي او انقلابي نظمونه هم چاپ شوې دي. یو خبره باید وکم، د شعر لیکلو پر مهال د شاعر موډ فرق کوي. ما هم موډ ته په کتو شاعری کړې، نو ځکه په دې کتاب کې هم د رومان هم د حماسي او هم د انقلابي چې غومینول د خپل برخه شاعری لوستلی شي.
ساجد بهر صاحب کله چې شعر ولیکي لومړی چا تاوروي؟
امیر صاحب په خوا به می زینو نږدې دوستانو ته هغه شعر چې اول به می ولیک او راو به می ورته، خو اوس فیسبوک هر څه اسانه کړی دی. کله چې شعر ولیکم څو وارې پرې تیریږم، کله چې خکانه شم همدلته خبروم. یو وخت به می مشاعرو ته شعرونه ساتل، نو داسې مشخص څوک نشته چې زه خپل لومړنی شعر چې مالی کلی ورته وای وروم. نو اوس ډیر وخت همدغه فیسبوک ته دوستان غوښتنه کوي وخت نه وخت، نو د دوی د غوښتنې په اساس دلته شعرونه خبروم.
داسې مو کله کړي چې شعر ولیکئ ځان سره وساتئ او بیا سمو د پسې بیا را واخلې او ایډیټ پکې وکې؟
رښتیا دا شاعر ما جیبا نړۍ لري. تیر میاشت هم داسې وشول، یو نظم می ولیک کله چې باش پر شو لزان سره می ول وسته، ځینی برخه سره د چي د زړه خبرې می وي خېمی و نه بللې، ایډیټ می پکې وکړ. درې ورځې وروسته می لزان سره ویل راځه په فیسبوک کې خبر کړه، لسته کې په فیسبوک هم پروت وو. بیا زړه کې یو سره وګرځیدل، د لوستون کو ریاکشن ته پکاتو ورغلم، غلې می ان لیمې کړ. ځینی وخت کیږي داسې ټوکې، ځکه شاعر سره د دې چې که وغواړي د زړه خبره ورسوي، اما ټولنې ته په کتو، د لوستونکو ریاکشن ته په کتو ځینې خبرې ترې سانسور کیږي، ځینې مصرې ته سانسور کیږي.
د افغانستان د ځوان کول شاعري ښه ده که د تیرو مشرانو هغه ښه ګڼې؟ بهر صاحب،
امیر صاحب، ما په پوهنتون کې ادبیات لوستلي. زه په ادبیاتو کې له پارتنیز جاج سره چندانې جوړ نه یم، نه پوهېږم ولې، خو ځکه زه چې فکر کوم هر انسان یو بیل فکر لري او یو متفاوت لیدلوری لري، نو اړینه ګڼم چې د هر چا په خپل ځای ښوالی او یا هغه کومې خامۍ چې لري په خپل ځای د بیان شي. مشرانو شاعرانو علي شاعري کړي، تر نن هم زما په شمول ټول ځوانان په مینه لولي. اما د ځوانو شاعرانو شاعري هم د خپل مطالعې په اساس تر نورو متفاوته روانه ده، تر دې دمه یې ښه شاعري روانه کړې ده. زه ځینې دوستان پېژنم، ځینې ملګري ځوان شاعران پیژنم چې انګلیسي ادب یې لوستی دی، انګلیسي شاعري لوستی ده، اردو شاعري، فارسي شاعري، د نورو ژبو شاعري لوستی ده. هغه تجربې چې نورو بیان کړي دي هغه دوی لوستی دي. دوی پوهېږي چې پښتو شاعرۍ کې کومو برخو ته اړتیا ده، ځکه هغه د یو نکات خبره ده. وایي که موږ غواړو چې ځان ته خپله لاره وټاکو، نو اړینه ده چې د نورو له لارو هم خبر واوسیږو. د ځوانو شاعرانو یو ښېګڼه همدا وه چې دوی د نورو لارې ډېرې ښې مطالعې کړي دي، سره دې چې مشران شاعران هم ټول لوستي دي. مشرانو شاعرانو موږ ته ډېر څه راپرېښي ده. موږ چې شعر لیکو د دوی برکت دی، دوی موږ په اصطلاح هڅولي یو، تشویق کړي یو. نو زه خپله که ووایم د پرتلیز جاج سره چندانې جوړ نه یم، هر څوک ځان ته یو فکر لري، ځان ته یوه بېله نړۍ لري.
ساجد بهر صاحب، د موسیقۍ، یوټیوب، سوشل میډیا د روایتي مشاعرو خون پک کړي خو بنوي
وو؟ دغه سوشل میډیا یا مثلا د یوټیوب لارې ځینې شعرونه شریکيږي، ځینې زمزمې کیږي، ترنمونه کیږي. سره دې چې ما ته هم تر اوسه پورې خوند نه دی راکړی، داسې زړه مې اوبه نه دي پرېسخلي. هغه ډول کیف چې ما مثلا په مشاعرو کې اخیسته، دلته مې تر اوسه پورې نه دی اخیستای. رښتیا د باور وکړې شاعري یو ډول پک کړي ده. په خوا به چې موږ مثلا د هفتې په پای کې شعر ولیک، د جمعې ورځ د پاره به موږ منتظر و چې اوس په مشاعره کې د جمعې په ورځ دغه شعر به پکې وای یو ډول بیل مینا وای او بیل تلوسه بر سره ملګری یو بیل خوان به کوم چې مشایره ته بلاړو شعر بم پکې واورو هغه خوان هغه قیف زوسم نشم پیدا کولای همدغه مشایره او بهیرونو برکت او چې ډیرو شاعرانو ته ډیر سورو بخل اما اوس هر څه آسان شي ما مخکې اشاره وکړه چې زوس مشایره ته نظم ځکه اول مشایره نشته او کبه لاړم شو ډیره به خوانده او پکې مشایره وی ما څوره زوړان دیم په فیسبوک دغه دی اردو ژبه شاعرانو یو د مشایره و ویډیو خبره کړی و ما مشایره اصلا دی ته ویل کیږي هلته تقریبا د ګوتو پښمیر شاعران شیرونه وایو په زربونه کسان ورته ناس وی اوري او د موږ مشایره به داسې مشایره دي چې مثلا شاعران په پکې لس کسان ناستي او مایران کا ورته وای دا پکې بيخي ډیر اوسيږي نور راځي هر کس راځي څوک وای د شعر نه مخکې دوه غزلې دي بل وای د شعر نه مخکې څو بیتونه دي داسې یو ګډوډي روانه ده یو ډیر پکا حالت روان دی او کومې خې مشاعرې چې بیا غم ودرې دي ځینې ملګری مصروف شول ژوند دی سړی باید هغه د رزق ګټلو لپاره منډه ترډه ووهي خو په عموم کې هغه د مشاعرو خوند نشته نو ځکه دغه سوشل میډیا یوټیوب یا د نورو فضا چې دا شعر نیولی دا سره دې چې ماته خوند نه دی راکړی یعنی زه ځان راحت نه ورسره احساسوم
تاسو نه به مننه وکړو ساجد بهار صاحب او که د خبرونې په دې برخه کې زمونږ اوریدونکو ته ځینې شعرونه خپل واوروي خوند به وکړي دا پروګرام به ورسره خسته شي
غزل دے د سیوری خکالو کتاب په لومړی صفحه کې همدغه غزل دے همدا بو وایما نڅا کی دومره غر کلاړ شې چې مری زرګرې نڅا کی دومره غر کلاړ شې چې مری زرګرې اوف مخامی کې څه سندرې غوې زرګرې هوز عیاش يم بے پروا يم بے لارې هم يم هوز عیاش يم بے پروا يم بے لارې هم يم ته هم په خپل کړنو سترګې پټوې زرګرې زبا دی خام خا پا غیق کستو مانی و باسم تبا می خام خا لاسونو ترازه زرگره ها ها خبریم چه می ورو رو هیروه زرگره چا بلی کدی دی بادونو که دیوه زرگره د جنکو پا عشق بدنام یا مگر روح می تیه د جنکو پا عشق بدنام یا مگر روح می تیه داده قسم خورم پا درست می کده زرگره اس د شراب پا پرهرونو اڑاوه بی غمه بلی ونی بهار دے ودری دے جنڈے زرگرے
د ساجد بهار خبرې مو واورېدې له هغه مننه چې خپل شعرونه هم درته درواورول اوس ته یو بل ځوان سره خبرې کوو د نجیب همدرد دی چې د وزیرستان دی او په متحده عربي اماراتو کې ژوند کوي هغه شوقي سندرغاړه دی خو تازه تازه په پېښور کې ځینې سندرې په مسلکي ډول په هنري سټوډیوګانو کې جوړې کړې دي ما له نوموړي سره خبرې وکړې په سر کې مترې د هغه د نو سندرو په اړه معلومات غوښتل
هو امیر صاحب زما دوه سندرې هم دا اوس نوې راغلې دي چې زما ډومبنه سندره چې کومه ده دا غږ د انقلاب درته منظور دی کنه دی په نږدې ورځو کې مې ریلیز کړې ده تقریبا یو لس هفته ورځې مخکې ما په پر خپل یوټیوب چینل خبره کړې ده او زما دویمه چې کوم ټریک دی هغه شعر دی غزل دی نیم ړانده دی او نیم کاڼه دی پښتانه دی ژوند کوي خو لکه مړه دی پښتانه دی نو خدای دې وکړي چې زما د ړومبې سندرې چې کوم دی هغه خو ډېر ښه اوریدونکي پیدا کړي دي خدای دې وکړي چې دغه دویم ټریک چې کوم دی هغه هم داسې مینوال ولري
نو اوس چې نجیب همدرد صاحب ستاسو د سټوډیو د لارې جوړه شوې سندره مخې ته راغله نو آیا دا ګڼلی شو چې نجیب همدرد اوس باقاعده په رسمیت سندره ویلو ته مخه وکړه ځکه پخوا خو به تاسو شوقي سندرې ویلې
هو بالکل ځکه چې زما د غږ مینوال ما ته دومره زیاته مینه راکوي ما ته ډاډ او حوصله راکوي چې ما دې ته وهڅوي چې زه د خپل اولس دپاره د خپلې ژبې دپاره د ادب په برخه کې یو څه کار وکړمه نو تاسو بالکل ویلی شئ چې لکه مطلب زه وایم چې زما اوریدونکي چې کوم دی هغه ماته ډېره مینه راکوي، نو ځکه به زه رسمي سندرې ثبتوم. زما نه یې خپل مینهوال په بار بار غوښتنه کوي، ماته میسیجونه کوي چې ته نوی یو ټریک وایه، همداسې یو شعر یا غزل وایه.
ندیب همدر صاحب، پخوا مو هم سندرې ویلې خو داسې میوزیک تر سره نو، د نوي موسیقۍ سره د سندرو ویلو تجربه مو څنګه وه؟
پخوا به داسې وه چې ما به خپل د خپل هارمونیم سره سندرې زمزمه کولې، او داسې د استادانو سره زما ناسته پاسته نه وه. نو اوس د نوي موسیقۍ سره چې ما کم ریکارډینګ کړی دی، زما دلته یعنی په لږ وخت کې ما د دوی نه ډېر څه زده کړل، د موسیقۍ په برخه شي ټیمپو همداسې ریدم، او یعنی په دې خبرو باندې پوه شوم. نو ډېر زیات لکه خوند وکړو په یوازې سر سړی بیا دومره ښه دغه نه شي برابرولی. نو چې تا سره ملګری وي، د میوزیک آلات چې کوم دی، رباب شو یا تبله شوه یا د دې ملګری چې پوره وي، نو بیا ستا چې کوم سور دی هغه نورم قوي وي، تکړه وي. نو د نوې موسیقۍ سره د سندرو تجربه مې ډېره ښه وه. دا چې نن سبا په سټوډیو کې وکل کېږي او بیا ورسره د نور سازونه مکس کېږي، نو دا زما ډېره ښه تجربه وه، او انشاءالله چې په راتلونکي کې به هم ښې پایلې ولرو.
نجیب همدر صاحب، د کومو شاعرانو شعرونه مو ویلي او د کومو نورو هغه ویل غواړي؟
ما چې اوس د چا شعرونه ویلي، هغه زما د ړومبنې ترانې شاعر محترم رحمان بونیری صاحب دی، او د رحمان بونیری صاحب شعر چې کومو دا مې خوښ و، د غږ د انقلاب. نو په دې کې یو داسې و چې لکه یو پیغام پکې و. او تاسو ویلي چې د نورو کومو شاعرانو شعرونه ویل غواړي، نو امیر جانه زه د هغو شاعرانو ملګرو شعرونه ویل غواړم چې په هغې کې یو مثبت یا یو ښه پیغام وي.
ډېره زیاته مننه نجیب همدر صاحب، که دام راته ووایي چې د خوښې شاعران او سندرغاړي مو څوک دي؟
د خوښې شاعران چې کوم دي، په بره پښتونخوا کې زما پیر محمد کاروان صاحب دی، همداسې سمیع الله تړون صاحب او مطیع الله تراب صاحب، او په کوزه پښتونخوا کې رحمت شاه سایل صاحب شو، عباسین یوسف زئی شو، او په اوسنی وخت کې ممتاز اورکزئی چې کوم دی هغه هم ډېر ښه شعرونه لیکي، او پخوانی خواسی هم غنی خان دی، او داسې چې کوم دی نور دا خو اشتار دی.
ښه، دا خو شاعران شو. د سندرغاړو مراته ونه ویل چې د خوښي هنرمندان مو کوم کوم دي؟
سندرغاړي یا هنرمندان ټول راته ګران دي. زما په سندرغاړو کې استاد شوالی او استاد منګل، او په اوسنی دور کې چې کوم دی زما جاوید عمرخیل او زبیر نواز، او یعنی دا کسان زما ډیر خوښیږي.
همدرد صاحب، تاسو په دې وروستیو کې وطن ته لاړئ، وزیرستان ته لاړئ، هلته د موسیقۍ لپاره حالات څومره سازګار و؟
امیر صاحب، چیرته چې زه ژوند کوم، یعنی مطلب په وزیرستان کې، نو هلته د موسیقۍ لپاره حالات چې کوم دي هغه هیڅ سازگار نه دي. یعنی هلته ته په خلاص مټ کولای نه شي چې ته یو کنسرت ورکې یا یو پروګرام ورکې. البته پېښور کې یا په لاندې خاریو علاقو کې بیا ته کولای شي چې هلته استادان دي د هغو سره. یعنی زه به ووایم چې زمونږ چې کم خپل دا قبایلي علاقه جاتی، وزیرستان شو، یا مسعود علاقہ شپا یا نور داسی الته ته په خلاص مټ نشي کولای چې موسیقي وکي یا موسیقي وغږوي، خو بلان به چیرې شي په خور یا په دې نورو علاقو کې ته کولای شي الته ته سره نور ملګری هم وي په خلاص مټ کولای شي.
نجیب همدر صاحب دم راته وایي چې ستاسو ځنې سندره چې مخې ته راغلي یا نورې را روانې دي، دا به د کومو لارو نه تاسو اوریدونکو ته رسوئ او څنګه به ریلیز کوي؟
امیر صاحب داسې دا چې مخکې به ما خپلې سندرې د فیسبوک د خپلې پاڼې څخه شیر کولې چې د هغې به ډېر زیات کتونکي او اوریدونکي بول، نو د ډېرو ملګرو په غوښتنه په مشوره ما ته ډېرو ملګرو وویل چې تاسو باید خپله یو یوټیوب پاڼه ولرئ چې د هغې د لارې ملګری راشي او تاسو واوري. نو بیا ما هم داسې وکړل، د دوی خبره ما ومنله، ما خپل رسمي چینل جوړ کړی دی د نجیب همدرد په نوم باندې، او ما چې ړومبنۍ کومه ترانه هلته اپلوډ کړې ده هغه ډېر ښه لیدونکي لرلې دي، تقریبا 100,000 کسانو زما هغه سندره لیدلې او خوښه کړې ده، او په ډېر کم وخت کې چې کوم دي کنه ما هغه تقریبا 12,000 سبسکرایبر چې کوم دي هغه پیدا کړی دي. نو زما نورې سندرې چې کومې دي هغه به زه د خپل یوټیوب چینل نه خپلو مینوالو ته وړاندې کوم انشاءالله.
نجیب همدر صاحب، د موسیقۍ په دنیا کې وړاندې څه کول غواړئ؟ سارمان په زړه کې لرئ؟
د موسیقۍ په دنیا کې وړاندې به زه دا کوم چې په اوسنی دور کې زمونږ خپل روایتي سازونه د پښتنو چې کوم دي هغه لږ ورک شوي دي، نو آینده زما دې ته اراده ده چې زمونږ چې کوم هغه مخکې موزیک وو زمونږ خپل روایتي سازونه وو هغه شي، او د نن سبا جدید چې کومه موسیقي ده زه غواړم چې زما په غزلو کې زما د دې آواز سره هغه پخوانی موزیک او هغه هم هیر نشي، او نننی چې کوم دی نننی جدید دور چې کومه موسیقي ده دا هم پکې واچول شي، ځکه چې زموږ ګڼ شمېر خلک چې کوم دي په اوسنی دور کې اوسنی موسیقي هم خوښوي، نو زه دا غواړم چې دا دواړه په پام کې ونیسو، او ځکه چې که څوک د نوې موسیقۍ سره علاقه لري هغه به هم سره پاتې شي، او پخوانی چې کوم دی هغه څوک به هم نه خفه کیږي.
کور مو ودان نجیب همدرد صاحب، زمونږ اوریدونکي به خوشحاله شي که د خبرونې په وروستیو شیبو کې د دې مرکې په وروستیو شیبو کې یو زمزمه ورته وکړي. مننه.
د شمالي افغان د اوس وخت یو ډېر تکړه با استعداده سندرغاړی دی، دغه یو ترنم به زه تاسو ټولو سره شریکه ما، خدای دې وکړي ستاسو د خوښې وړ شي.
تیرا پزړګي مې شي لمبا کھانا، تیرا پزړګي مې شي لمبا کھانا، ته چیرا ته وای چې ځا کھانا، ته چیرا ته وای چې ځا کھانا، لاړو لیونه دخلای پر خدا، لاړو لیونه دخلای پر خدا، اوست په سر خاور بدوا کنا، اوست په سر خاور بدوا کنا، ته چیرا ته وای چې ځا کنا، ته چیرا ته وای چې ځا کنا.
درنو اوریدونکو، په دې هیله چې د نجیب همدرد له خبرو او زمزمې مو خوند اخیستی وي، اوس درته د هغه یوه سندره د خپرونې په دې برخه کې خپرو چې ورسره به د دې پروګرام وخت هم پای ته ورسیږي، نو تاسو ته ښه وختونه له سندرې خوند واخلئ.
د امن او انصاف او د رڼا غوښتنه اوشوه،
امن او انصاف او درنا غختن وشوه دش پید تور تمنو مات غرور دیکھنه دے دش پید تور تمنو مات غرور دیکھنه دے بسر کی مراغل نن شور دیکھنه دے بسر کی مراغل نن شور دیکھنه دے
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio